رات په لالم پرون او مهترلام کې خبريږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
بخت الله بختیار د زابل ولایت له ارغنداب ولسوالۍ څخه لیکي، پاکستان هیڅ نه غواړي چې افغانان په امن کې ژوند وکړي. اظهار الله له خوست څخه لیکي، سرتاج عزیز د کابل د خونړۍ پیښې په اړه د شهیدانو کورنۍ ته څه ځواب لري. مصطفی له لشکرګاه څخه لیکي، د سرتاج عزیز په خبرو باور تیروتنه ده. عبدالواسع هلمندوال د هلمند ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي، سرتاج عزیز بیا خپل شرمیدلی سیاست ښکاره کوي، خو افغانان نور د هغه پر خبرو نه غولیږي او غوږ نه نیسي. نادر له خوست نه لیکي، د پاکستان سره د ډیورنډ پر کرښه باید کنسرتونه نن سبا جوړ شي چې پاکستان ته پته ولګیږي. یو بل اوریدونکی چې نوم یې نه دی راغلی لیکي، پاکستان اوس بیا افغانستان ته بله فیصله وړاندې کوي. عبدالهادي پاڅون د کندهار له تخته پل ولسوالۍ څخه لیکي، د افغانستان مشران تل خطا وتلي، کله پاکستان ته ورور او کله دښمن وایي. لعنت پر داسې سیاست چې ورور او دښمن نشي بیلولی. شاعر وایي، له جانکیری دسیسې زده کوي، زموږ مشران الف و ب زده کوي. او روستای دا چې یو اوریدونکی چې نوم یې خپل نه دی لیکلی، لیکلي تر څو چې افغانستان د هند څخه خپل اړیکې پرې نه کړي، نو پاکستان د افغانستان لپاره سوله نه غواړي او افغان دولت باید په بین المللي کچه په خپله د قطر له دفتر سره سولې ته کښېني او نور نو د شیطانانو ملا ماته کړي. قدر من اوریدونکو، دا د خبرونې په وروستۍ برخه کې تاسو لمړی د تاندې څانګې او ورپسې د نیمې نړۍ د اونیزو پروګرامونو اوریدو ته رابولم.
تاندې څانګې د ځوانانو خبرونه، جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. متل دی چې ښه خوی به د سلطان کړي، بد خوی به د په ځان پسې حیران کړي. دوستانو، په نننۍ خپرونه کې د ځینو ځوانانو د یوه داسې خوی په اړه غږیږو چې څوک یې په ځان پسې حیران کړي او څوک یې هغه د چا خبره د تورو خاورو زنګ کړي دي.
منچی یا بو کسپنجی دا ګرځئی په کولینه په سر باندې کاږيخي
ادمه د کراچۍ نه یو برچا واغست او په سیمر نکړه.
یو ځوان لاسه په ناقی خبره په برچو واخا.
په خیرخانه کې دوه قماندانانو زمان کې یو تن وژل شو.
نو کته یو بل قاتلان یو وته بل تني سو.
ملګرو، یو بل تان دي څنګه کې یو ځل بیا دا موضوع سیړو چې ولې ځینی ځوانان له ځانه سره وسله او نور جارحاتو کې ګرځوي، خلک څه شکایتونه لري او اړوند ادارې د مخنیوي په اړه څه وایي. زه نورګل شفق یم.
کسان پخپلا دشمنان یو وته بل تني سو.
د خو ټوپک اوستا کارا، د خو ځوانانو خون بستا لغاړي وینه. خو فکر کوي همزولو چې ګنا په اوستا کار کې ده، ځکه چې چاړه هم یو چا جوړه ده، خو څوک پیاس پرې وړوي او څوک د چا نسور باندې چیري. همزولو، د کورنۍ چارو وزارت د کابل د امنیه قومندانې چارواکي وایي چې ټولنیز ستونزو، بې سواده او بیکاره په ځوانانو کې د تاوتریخوالي فرهنګ کچل وړه کړي. دوی ډول ډول وسلې او نور جاریه وسایل لزانه سره ګرځوي او هر کال په نه خبره د دوی ترمنځ په شخړو کې ګڼ ځوانان وژل کیږي، ټپی کیږي او یا هم معلولیږي. همزولو، په خوا به ځینو په اصطلاح د موډ او یا فیشن لپاره ګل د غوږ تر څنګ کېښوده، خو خلک وایي چې نن سبا ځینې وسله، چاړې او نور جاریه وسایل ګرځول یو موډ بولي.
زما نوم دی نجیب الله. داسې ځوانان په دې ټولنه کې شته چې تمانچې یا به کسپنجي دا ګرځوي په کولینه په سر باندې کاږيخي. ځان ته په دې باندې ډېر مغرور ښکاره کېږي چې معمولي لانجه پیدا کړي، دې ته واره تمانچه راوباسي یا به کسپنجه راوباسي.
زما نوم ګلالۍ دی او موږ خیرخانه کې اوسېږو. اوس داسې یو رواج شوی دی چې ځینې هلکان دا وسله یا چاقو دغه شیان د فیشن په حیث یو هغه ورسره ګرځوي.
یو ځوان را سره ملګری هغه ویل چې واده ته به لاړو نو بیا به هم دا د لرګي دغه را واخیستله دوخاخه غوندې شی ده به په بډه ووایي نو هسې به هم خلکو سره ځان واهه چې وزدی وایي چې په بډه باندې تماشه ده. هو ځان به دته ښه ښکارېده.
نوم مې دلاور، باګرام یم. په باګرام کښې هم ډېر توپک دغسې ډېر خل سره ګرځوي، بې اسناد او بې ښه او بې بده ورچې ورسره ګرځوي چې څهیله وسې وسې کوي. بکس پنجې دې مخکې وښودلې داسې دي، دا لوفر شانته خلک دي دا کارونه کوي. دا به وایي زه زه ښه ښکارم، دا غیر قانوني کار ده.
ګول ګرځول خو به کوم جانبي عوارض نه لرل ملګرو، خو د دغو خطرناکو وسایلو ګرځول څنګه؟ د پروان اوسیدونکي انور خان علیزی او د کابل د خیرخانی اوسیدونکي ګلالۍ ځینې خاطرې راسره شریکوي.
مکریانو کونه کې یو دوه ځوانانو جنګ وکړ. یو ځوان هسې په یو ناقي خبرې په برچه واخه، هغه پروت و، بیا پولیس راغه دی ونیوه. عواقب نه خبر نه وي، وروسته خود پښیمانه وي. نو اته کاله، نهه کاله، لس کاله په قید وخیجي، بیا بندیخانې ته یې خور مور روانوي، ټول فامیلي وروګله، هلته بیا سر خلاص.
څه موده مخکې هم په خیرخانه کې دوو قمندانانو زامن چې په یوه ډېره کوچنۍ خبره دوی په پوهنتون کې سره لفظي شخړه شوې وه، او د هغې خبره ډېره لویه شوه چې جګړه وشوه. په هغه سیمه کې یو تن ووژل شو.
ملګرو، د کورنیو چارو وزارت د کابل د امنیې قمندانۍ د 101 اسمایي زون د جنایي جرمونو د مخنیوي او څېړنې رئیس فریدون عبیدی وایي چې په تیر 1994 کال کې له 2200 د قتل او تر 1500 زیاتې د ټپي کېدو پیښې ثبت شوي دي چې په زیاترو کې ځوانان دخیل وو.
1994 کال کې تقریبا 200 نه زیات قتل قضایا مو درلوده، 1500 مجروحیت کیسونه درلوده، مونږ تقریبا 600 سرقت کیسونه درلودل په 1394 کې. همدغسې مونږ ویلی سو چې تقریبا 4000 ځوانان چې دوی بلګردي کوله سرکو کې درېده، خلکو ته ازار ازیاد کوله. مونږ نیولې ده، دوی مې باید بیتري کړې ده او بیرته د تعهد نه وروسته فامیلو ته سپارله ده، چې دا اکثر تنکي ځوانان او ځوانان دو.
په کابل کې د جمهوریت روغتون د جراحي متخصص ډاکټر نصیر احمد نوریار وایي چې نږدې هر ورځ دغه روغتون ته د مرګ او ژوند ترمنځ پراته داسې ځوانان وروړل کېږي چې په نه خبره یې شخړه سره کړي وي. ډاکټر نوریار زیاتوي،
حادثاتو کې سبب اصله
نږدې هر ورځ د داسې پیښو قربانیان دغه روغتون ته راوړل کېږي چې د چاړې، بوکس پنجې یا د توفنګچې په واسطه ټپي شوي وي. دا نن شپه هم چې زه نوکري وم، دوه داسې کسان راوړل شوي وو. یو د جاغوري وو چې په مرمۍ لګېدلی وو، او بل د مېرمنې وو چې نسته په چاقو وهل شوې وه. کله داسې هم کېږي چې د دوو کسانو په شخړه کې بېلتون کوونکي یا د یوه لوري پلویان هم ټپي شوي وي.
زیاتره
پکې ځوانان دي، دوی ځان سره وسلې ګرځوي، نور جارحه وسایل ګرځوي. ځینې بې سواده دي، خو ځینې بیا پکې د قمندانانو او نورو زورواکو اولادونه دي. بس په نه خبره احساساتي شوي او په یوه بلې وارونه کړي. ځینې ته روغتونه ژوندي راورسېږي، خو ځینې په لاره کې مړه شي او ځینې کمبخته معلول شي. هر ورځ دا موږ ته یوه ترخه تجربه وي چې مخ ته یې وګوري یو ګلالۍ ځوان به وي، ښایسته ځواني به لري، خو چې ګوري یا به یې د وجود یو غړی پرې کېږي، او لکه ومې چې ویل ځینې ژوندي رارسېږي، او یا چې ګوري ځینې په لاره کې تلف شي. مننه همزولو چې تاندې څانګې اورئ. ملګرو، یو بل شکایت چې خلک یې لري دا دی چې حتی په کابل کې ځینې جارحه وسایل لکه چاړې، پیشقبضې او بوکس پنجې په عام محضر کې خرڅېږي، خو دولت یې مخه نه نیسي. د همداسې توکو یو خرڅوونکی یار محمد یوه کیسه راته کوي.
برچه خو ځوانان زیاتره اخلي، شوقي م اخلي، ځینې خلک یې کور د پاره م اخلي. دلته د فراری او کې یو چا جنګ کړی او راغی، د ما د کراچۍ نه یو برچه واخېست او پسې منډه کړه، او زه ورپسې ورغلم، خپله برچه مې ترېنه واخېست. اوس په جنګ کې چاقو د ما و، برچه د ما و، چې زه پکې ګیر نه شم.
خو ښاغلی عبیدی د دې په ځواب کې څه وایي؟
قانونا ناریه سلا، توفنګچې یا مختلف سلاګانې، دا مجموعه معنا ده. او جاریه سلا په اصطلاح چې دغه چاقوګانې او بوکس پنجې، دې ته هم مونږ یو معیار لرو. هغه چاقوګانې یا چړې یا په اصطلاح بل شیونه چې عادي مقاصدو دپاره استفاده کېږي، لکه د کورنیو دپاره، د دې خرڅول یا د دې جوړول مشکل نه لري، یا ځینې زینتی شیان دی، ولی هغه شیان چې ضرر رسوي نورو ته د هغې نه سو استفاده کیدای شي، خصوصا بوکس پنجه، خصوصا هغه ډول چړې. نو د هغې مونږ ممانعت همیشه کړی دی او کوی، مختلفو ځایو کې مونږ عملیاتونه کړي، ډېر مو ضبط کړی ده.
که څه هم دوستانو، د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په خبره دوی په ځینو خاصو شپو ورځو کې د افغانانو د خوندیتوب لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیسي. خو د عارف ګل په نوم یو زده کوونکی د سږ کال د نوروز د ورځې کیسه راته کوي چې دی او ملګري یې په کابل کې پر وسلو او جاریه وسایلو سنبال یوې ډلې په رڼا ورځ څنګه ولوټل.
سکل نوروز په ورځ مونږ تلیو شداته، نو کله چې مونږ د شوده لکغر د پاس خواته لړو، نو هغلته څو نفره وو چې وسلې هم ورسره وي. هغو مونږ مونږ موبایلونه دغه شیان اخیستل چې کله مونږ لږ ورسره زور ووهلو، نو هغوی سره توفانچې وې، برچې او د بوکسپانی دغه شیانو، نو مونږ یې وموهلو او هغه شیان چې راسره وو، پیسې، موبایلونه وغیره نه واخیستل. اما هلته یو پوسته وه چې هغې ته ورغلو، مال داسې نفر دي هغو چې دغه ساعه زمونږ مربوط نه ده، هغلته دوی ښکارېدل ډېر نږدې وو، که چېرته دوی تللي وای خو هغه به شاید ګیر کړي وای. دوی وایي چې دغه ساعه د مبارزې هشت مربوطه کړه، چې مونږ هغې پوستې ته تللو، نو هغوی ډېر لرې شوي وو.
همزولو، د دغه ځوان په ګیله مې د کابل د امنیې قمانداني د 101 اسمایي زون د جنایي جرمونو د مخنیوي او څېړنې رئیس فریدون عبیدی سره لنډ بحث وکړ. د ویل
متاسفانه ځینې ادعاګانې هم سامې نه دي. یو عادي برخورد فزیکي او لفظي سوې ده. دوی هغه اړ یي چې مثال دی تفنګچه درلوده، دی سلاح درلوده، دی د ما پیسې واخیستله. زه فکر نه کوم چې دا منطقا دومره امکان ولري چې د سلګونو خلکو ترمنځ یو څوک تفنګچه په یو چا وباسي او موبایل واخلي او دغسې په خپل لاله لاړ شي.
نه، دوی ویلي چې مونږ یو داسې ځای ته پاس وختلو چې هغلته عام خلک ډېر نه وو، یو نږدې پوستې ته چې ورغلو هغوی ویل چې دی مربوط ساحه نه ده.
دا مسله نه ده مربوط ساحه. موږ 119 پولیس نمبر لرو د شکایاتو دپاره ده، او نمبر دا خلک کولای شي چې د کابل د هر ګوښې نه دغه نمبرونو ته زنګ ووهي. دلته موظف کسان پوهیږي چې دا کومه ساحه ده او چا ته وظیفه وسپاري، او چا ته چې وظیفه سپارل کیږي د هغې نه بیرته نتیجه اخیستل کیږي. هغه نشي کولای چې دا موضوع ونه څېړي. هغوی
نه چې موبایلونه
اخیستي وي بیا زنګ هم نشي وهلی. خو داسې ده چې که داسې زموږ کوم وطنوال په داسې پېښه کې متضرر شوي، کیدای شي موږ ته راشي، موږ به یې حتماً وڅېړو. څو موده مخکې مونږ یو څلور کسیزه د سارقینو ډله مو چې ونیوله، د دوی د موټر غلاوې کوله. همدغسې موږ نور غلا یا نور مجرمین نیولي چې دوی به د ځینو نورو جرایمو اقرار کړي، بیا موږ هغه متضرین راغوښتې ده او ورته څنګه ورته بیرته وسپارل شي حق. پولیس یوازې نشي کولی چې په جامعه کې په ټولو باندې وګرځي او ټولو د هر شي نه مخه. زموږ خپل وجدان باید پولیس اوسي، قاضي اوسي او سارنوال اوسي، او موږ د خلاره ته هدایت وکړي او د بد لارې نه وساتي. زه خپل ځوانانو ته، خپل وطنوالو